وخت د ورځې 10 بجې د ازادي رادیو د دغه ساعت په خبرونه کې چې د آصف حبیبي په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي زه سلطان محمد سرور تاسو سره يم د خبرونې د پایل په تفصیلی ریپورتونو کې به واوري چې د افغانستان جمهور رئیس د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په غونډه کې برخه اخلي په دغه غونډه کې د سیمه ایزو همکاریو او د ګډو ګواښونو او ستونزو په وړاندې د مبارزه په برخه کې خبرې کیږي نور ریپورتونه او مطالب هم لرو خو له هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې ناجیا صاحبیه وړاندې کوي
په پایل کې د سو مهمو خبرونو سرټکی د جرمني دفاع وزیر وایي چې هیواد به په افغانستان کې پوځي حضور ته دوام ورکړي په ننګرهار کې وی 14 12 سنه ټپیان کړي او د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن د اوکرين پلازمینې کیف ته ورسید د خبرونو تفصیل افغان چارواکی وای افغان ولسمشر باد آسیا د زړه په کانفرنس کې چې سبا او بل سبا په اسلام آباد کې جوړیږي ګډون وکړي چارواکی وای افغان ولسمشر پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځنګړي استازي سره تر کتنې وروسته تیاری وښوده چې د غونډه کې به ګډون وکړي د حکومت د غوجک پړو چارواکو چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوړي نمونه یاد شي ازادي راډیو ته وویل ولسمشر غنی له ریچارډ اولسن سره په کتنه کې د آسیا د په کانفرنس کې د ګډون لپاره د پاکستان د صدر اعظم بلنه چې مخکې رد کړې وه ومنله دغه چارواکو زیاته کړه چې افغان ولسمشر به اسلام آباد ته د سفر په ترڅ کې د پاکستان له حکومت څخه په سرګند وغوړي چې د سولې له پلوي طالبانو سره جلا چلن وکړي خو د سولې د مخالفو وسله والو طالبانو پر ضد باید قاطع عملیات ترسره کړي د جرمني دفاع وزیر وایي چې هیواد به په افغانستان کې پوځي حضور ته دوام ورکړي اورسولا وون مزار شریف ته له رسیدو مخکې خبرې لانو ته ویل چې په دې وروستیو کلونو کې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو په اړه ابهام د اعتماد د له منځه تلو سبب شو میرمن اون په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت د دوام په اړه د متحده ایالاتو د ناټو د ځینو نورو غړیو وروستیو پریکړو ته په اشاره سره وویل د خوشاله ده چې متحدو هیوادونو بیرته برعکس لوري ته مخه کړه په بلخ ولایت کې د ناټو د یو ویشتو غړیو هیوادونو یو نیم زره سرتیری دی ردی چې ډیره یې جرمنان دي د ننګرهار سرخود ولسوالۍ کې نن سهار بمی 14 څخه 12 سنه ټپیان روغتون ته انتقال شوی دی د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمال ازادي رادیو ته وویل چې د پیښې له ځای څخه دوی ته 12 سنه ټپیان ورول شوی چې نه تنه له لومړنیو تداوی وروسته رخصت شوی او درې تنه ورسره بستر دي او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر شپږ شپېته افغانۍ اویا پوله یو اروپایي رو دوه اویا افغانۍ لس پوله یو انګلیسي پاونډ سل افغانۍ او زر پاکستانۍ کلدارې شپږ سوه یوویشت افغانۍ د امریکا جمهور رئیس وای په کالیفورنیا کې د ډزو روسي بيخه چې 14 کسان پکې وژل شول یو تروریستي برید و پراک اوباما وویل امکان لري دواړو بریدګرو د افراطي موخو لپاره په برید لاس پورې کړی وي د امریکا جمهور رئیس په خپلې وینا کې چې د دغې پیښې په اړه یې وکړه وویل چې تروریزم په وروستیو کلونو کې نوې مرحلې ته پراختیا کړې ده د سوریه د بشري حقوقو د سهار ټولنه په رقه خر کې په هوایي حملو کې د داعش ډلې د 22 جنگیالیو د وژل کېدو خبر ورکوي ګومان کیږي چې د داعش ډلې پر مرکزونو پرونی هوایي حمله به د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف کړی وي د سوریه د بشري حقوقو د سهار ټولنې چې مرکز یې په بریتانیا کې دی پرون وویل چې په دې بریدونو کې د داعش ډلې سباندې سلويخت غړي ټپیان شوي هم دي سرچینه زیاته وی چې د رقه په شمال ختیس کې د داعش سباندې 50 مرکزونه په نخښ شول رقه په سوریه کې د داعش ډلې تر ټولو لوی مرکز دی د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف سباندې یو کال مخکې په سوریه کې هوایي عملیات پیل کړل تر روان کال په سپتمبر میاشت کې روسیې چې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي هم په سوریه کې هوایي حمله پیل کړې او ویل چې غواړي داعش او نورې افراطي ډلې په نخښ کړي د امریکا د جمهور رئیس مرستیال پرون د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسید. جو بایدن غواړي اوکراین اصلاحاتو ته وهڅوي او ډاډ ورکړي چې د سوریې بحران د اوکراین په اړه د واشنگټن اندېښنې تر سیوري لاندې نشي راوستلی. جو بایدن نن د اوکراین جمهور رئیس پیترو پوروشینکو او صدر اعظم ارسینی یاتسینوک سره ګوري. او جرمنی چارواکی وایي یو مسافری وروسته له هغه ونیو چې له فرانکفورت څخه بلګراد ته د الوتنې پر مهال د الوتکې د دروازې د پرانیستلو ګواښ کوه. د لوفتهانزا هوایي شرکت ویان اندریس پرون وویل چې دا مسافر له ځایه باسید خو د الوتکې عملیې او مسافرو یې مخه ونیوله. ویان وویل هغه دروازه چې د مسافر غوښتل خلاصه یې کړي د پیلوټانو د خونې نه بلکې د الوتکې وه. د لوفتهانزا د ویان په وینا مشکوک شخص د الوتنې په پاتې موده کې په خپله څوکۍ کې تړل شوی و او بلګراد ته له رسیدو سره سم د سربیا چارواکو ته وسپارل شو. دا و تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
وخت د ورځې لس بجې او شپږ دقیقې. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.89 او اف ام سل اشاریه پنځه اوري. د دغه موضوعاتو او مسایلو تفصیلي ریپورتونه په خبرونه کې په ګډه سره اورو. د افغانستان جمهور رئیس د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په غونډه کې چې د سیمه ایزو همکاریو او د ګډو ګواښونو او ستونزو په وړاندې مبارزه پکې څیړل کیږي برخه اخلي. د افغانستان وتلې سیاستواله شکریا بارکزی په غونډه کې د افغان ولسمشر د ګډون په اړه داسې نظر لري.
او د افغانستان د غریب نوګي د ستریل حسن دی هغه کونته چې اکثر د نور ملکو خارجه وزیران ورسره دي یو نوو پرسیزو قدر ورکول کیږي.
له اغلی بارکزی سره پوره مرکه په خبرونه کې اورو. د افغانستان او پاکستان لپاره د واشنگتن خاص استازي وایي چې امریکا د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو لپاره هلې ځلې کوي. د جرمني دفاع وزیر وایي هیواد یې په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکوي. د امریکا جمهور رئیس ژمنه کوي چې اسلامي دولت ډله له منځه تلون کړه. نور مطالب او ریپورټونه هم لرو او د پروګرام په دوهمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي او د ګړې اچار تنظیم پروګرامونه مه هیروئ. راسره پاتې شئ. افغان چارواکی وایي چې ولسمشر اشرف غنی سبا او بل سبا په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په کانفرنس کې ګډون کوي. مخکې په دې غونډه کې د ولسمشر د ګډون په اړه شک خودل شوی و ځکه د افغانستان حکومت له پاکستان غوښتي وو چې د طالبانو د حملو د مخنیوي په برخه کې جدي اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې پاکستاني چارواکو په یوې وروستۍ غونډه کې له افغانستان سره د اړیکو د ښه کولو پریکړه کړې ده. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
له څو ورځو ابهام وروسته چارواکو پرون خبر ورکړ چې ولسمشر اشرف غنی به د آسیا د زړه په کانفرنس کې ګډون وکړي. چارواکو ازادي راډیو ته وویل افغان ولسمشر د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره تر کتنې وروسته تیاری وښوده چې په دې غونډه کې چې سبا او بل سبا په اسلام آباد کې جوړیږي ګډون کوي. د حکومت د جګپړو چارواکو چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوړي نومونه یاد شي. ازادي راډیو ته وویل ولسمشر غنی له ریچارډ اولسن سره په کتنه کې د آسیا د زړه په کانفرنس کې د ګډون لپاره د پاکستان د صدر اعظم بلنه چې مخکې رد کړې وه ومنله. د چارواکو زیاته کړه چې افغان ولسمشر به پاکستان ته په څرګنده ووایي چې په خلاینه ته لیوالو طالبانو سره د جلا چلند وکړي خو د سولې د مخالفو طالبانو پر ضد باید قطع عملیات وشي. ولسمشر غنی مخکې په وار وار ویلي و چې د دې حکومت به لومړی له پاکستان او وروسته له طالبانو سره سوله وکړي. ښایي همدې ټکي ته په پام سره پاکستانی چارواکو پریکړه کړې وي چې له افغانستان سره خپل اړیکې ښه کړي. د تریبیون ورځپاڼې د راپور له مخې د پاکستان پوځي او ملکی چارواکو د شنبه ورځې په ماښام په یوه غونډه کې پریکړه وکړه چې په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په سیمه ایز کانفرنس کې به له افغانستان سره ډیالوګ بیا پیلوي. دا پاکستانی ورځپاڼه خبر ورکوي چې د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ په دی غونډه کې د آسیا د زړه یا د استانبول د پروسې په نوم د دې دوه ورځنی کانفرنس پر تیاری او بحث وشو. راپور زیاتوي چې په غونډه کې د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو او ملي امنیت سلاکارانو سرتاج عزیز او نصیر جنجوا، د آی اس آی مشر جنرال رضوان اختر او نورو چرواکو ګډون کړی وو. د راپور لمخې که څه هم په غونډه کې د پاوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف حاضر نه وو، خو پریکړه وشوه چې پاکستانی مقامات به له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د خبرو په ګډون د لانجمنو مسایلو په اړه خبرې وکړي. راپور یادونه کوي چې که څه هم د آسیا د زړه کانفرنس د افغانستان د عامه تاسیساتو پر رغونه او ځینو نورو مسایلو د بحث په مقصد جوړیږي، خو پاکستان به له دې فرصت څخه استفاده وکړي او له افغانستان سره د اړیکو د ښه کولو هڅه به وکړي. د پاکستان د جګپړو ملکی او پوځي چارواکو په غونډه کې له نوې ډیلی سره د اسلام آباد د اړیکو د ښه کولو پر اړتیا هم ټینګار وشو. هندی رسنیو راپور ورکړی چې د آسیا د زړه د کانفرنس په غونډه کې به د هند د بهرنیو چارو وزیره سوشما سوراج هم ګډون وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې چارواکو په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په کانفرنس کې د افغان ولسمشر د ګډون خبر ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځي او حکومتي چارواکو د شنبه ورځې په ماښام په یوې غونډه کې پریکړه وکړه چې په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په سیمه ییز کانفرنس کې به له افغانستان سره دیالوګ بیا پیلوي. د راپور لمخې که څه هم په غونډه کې د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف حاضر نه و، خو پریکړه وشوه چې پاکستانی مقامات به له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د خبرو په ګډون د لانجمنو مسایلو په هکله خبرې کوي. آیا د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې له دومره کړکېچ وروسته د یو ناڅاپي ډراماتیک بدلون تمه کېدلی سي؟ احمد اکل په دې اړه د ولسي جرګې له غړي شکریه بارکزي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې د اسلام آباد په غونډه کې د ولسمشر اشرف غنی د ګډون اهمیت په څه کې دی؟
اول خو قلب آسیا گفته چې د افغانستان محوري بحث دی. د افغانستان نو ځکه که چېرته د افغانستان نه خپله ولسمشر په دې غونډه کې برخه واخلي او د افغانستان د دریځ موغهیزت کوي، له هغه باندې هغې غونډې ته چې اکثر د نورو ملکو خارجه وزیران ورته راځي یو نوی پرستیژ او قدر ورکول کېږي. او په عین لحاظ باندې ځکه چې دغه غونډه په اسلام آباد کې کوربتوب کې اخیستل شوی دی، نو پاکستان وغواړي چې دغې غونډې به د افغانستان لپاره او د خپل اړتیا خبره نوی سیاست اعلانولو لپاره ورنه کار واخلي. که څه هم کېدی شي دغه استفاده چې پاکستان غواړي ورنه وکړي یوه سمبولیک استفاده وي، خو په مجموعي ډول باندې دغه غونډې د افغانستان د ولسمشر ته یو نوی ارزښت ورکوي.
میرمن بارکزی، پر پاکستان باندې هغه فشارونه چې افغانستان غوښتل په لازم اندازه وارد شوي دي چې پاکستان اوس ډېر علاقمندي لري له دې سره چې افغان ولسمشر په دې غونډه کې ګډون وکړي، او ظاهرا هماغه مسله چې تاسو وایي حتی که نمایشي هم وي وښایي چې د افغانستان د مسلې له حل سره لیوالتیا لري.
زما په نظر باندې پاکستان له پخوانه تر اوسه پورې غواړي چې په ظاهر باندې خپل ځان د افغانستان دوست وښيي، مګر څه چې د دوی اعمال دي هغه بیا بل شی ښيي. اوس تاسو خبر یاست چې ملا عمر دوه کاله مخکې له منځه تللی وو او اوازې ګنګسې روان دي چې ملا منصور هم کېدای شي چې موافقې وي، که څه هم پاکستان یا وژل شوي پاکستاني چارواکي او طالبان دا خبره رد کړله، مګر بیا هم احتمال شته د دې موضوع. یعنی په ښکاره ډول باندې پاکستان اوسه پورې هم هغه دوه مخی سیاست لري. یو هغه سیاست چې نړیوال ته غواړي وښيي چې دوی په کلکه د افغانستان سره همکاري لري او د تروریسم سره مبارزه.
بله، دا وروستۍ هڅه د پاکستان فکر کوي چې حداقل تغییر هم نه ښيي؟
وروستۍ هڅه که چېرته پخوا غوندې صرف یو سمبولیک کار دی او هڅه ده، مګر که چېرته پاکستان په رښتیا سره تر بین المللي فشارو لاندې ځان احساس کړي او قطعه د کومکونه ورته اعلان کېږي، نو بیا هغه وخت مجبور دی چې خپل سیاست پالیسي نسبت افغانستان خواته تغییر ورکړي. البته زه همدا غواړم ووایم چې ملکي ادارې سره په پاکستان کې یا حکومت سره دومره توانمندي نشته. دا تصمیم باید د پاکستان ګاز او استخباراتي سازمان ونيسي او د سکیم څنګه وګوري افغانستان سره خراب ټولني او یا هم د عقد افغانستان سره امنیت کې خواته ولوبي ترمنه پورې افغانستان د سختي تر او لوی عامل او د بد امنی لوی عامل د پاکستاني نظامیانو مداخله او د هغوی د استخباراتو د سازمان شیطاني کارونه دي چې ترمنه پورې دي په افغانستان کې هغه ځای است.
د افغانستان او پاکستان د روابطو او په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په کانفرنس کې د افغانستان د جمهور رئیس د ګډون په حق لمو د افغانستان د وتل سیاستوال شکریه بارکزی نظر واوریده. درنو اوریدونکو، مرکه په ټلیفون شوې و، د غږ د کمزوري کیفیت څخه بخښنه غواړو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي وایي واشنگتن د دواړو هیوادونو ترمنځ د مثبتو اړیکو د پراختیا په هڅه کې دی. ریچارد اولسن دا خبره د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي په توګه تر ټاکل کېدو وروسته پرون په کابل کې وکړه. نوموړي په اسلام آباد کې د آسیا د زړه د هیوادونو راتلونکې پنځمه غونډه هم د سیمې او په ځانګړې توګه د افغانستان د ثبات لپاره مهمه وبلله. قسیم سورمل په دې اړه تفصیلی رپورت لري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستیو څو میاشتو کې د اړیکو د ترنګلتیا په دوام د امریکا متحده ایالات هڅه کوي څو د دواړو هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې پراختیا ومومي. د افغانستان او پاکستان په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي د اکشن بیپورس په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې ویل چې متحده ایالات به دواړه هیوادونه وهڅوي څو خپلو کې اړیکې ښې کړي. د یو اسمش کړنلاره دا ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مثبتې اړیکې پراختیا عمومي. موږ دواړه لوري هڅو څو په امنیتي چارو او د غرض د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په برخه کې همکاري سره وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد جوړونه ډیره مهمه ده او د ولسمشر اشرف غنی ستاینه وکړه چې د جمهور رئیس په توګه تر ټاکل کېدو وروسته له پاکستان سره د اړیکو د ښه کولو هڅې وکړې. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د روان کال په ترڅ کې په افغانستان کې د یو لړ نامنوی په نتیجه کې خړې پړې سوې او افغان حکومت پاکستان ملامت کړ چې په خپل خبرو کې وسلوالو ته ځای ورکړی او له افغانستان سره صادقانه همکاري نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف هم په وروستیو کې امریکا ته په خپل سفر کې د افغانستان په اړه له امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د پاکستان د یو شمیر قومي مشرانو او سیاسي ګوندونو په غوښتنه ولسمشر اشرف غنی د پاریس په وروستۍ ناسته کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل او ښاغلی شریف وویل چې هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. په دغه لیدنه کې همدارس د پاکستاني لوري لخوا افغان ولسمشر ته د آسیا د زړه هیوادونو د پنځمې غونډې د پرانستلو بلنه ورکړل سوه. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ اولسن د آسیا د سړه هیوادونو راتلونکي ناسته د سیمه ییز همکارۍ د راجلبولو په برخه کې د افغانستان لپاره یو ستر فرصت ګڼي. ښاغلی اولسن وایي موږ په اسلام آباد کې د آسیا د زړه هیوادونو د یوې بریالۍ ناستې په تمه یو. د افغانستان لپاره یو ستر فرصت دی څو له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمې همکاري راجلبه کړي. د استانبول پروسایا د آسیا د زړه هیوادونو پنځمه ناسته د روانې اونۍ په پای کې په اسلام آباد کې جوړیږي. افغان حکومت لا هم د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان پر ژمنو او کړنو شک څرګندوي، خو وبه لیدل سي چې آیا دا ځل به پاکستان له افغانستان سره خپلې ژمنې عملي کوي او که څنګه.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې راځي چې په ګډه وګورو چې د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو څه لیکلي دي. همکار اسد الله لودین دغو ورځپاڼو او خبرونو ته کتنه لري.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په پاکستان کې د آسیا زړه هیوادونو د جوړیدونکو کانفرنس اغیزو او له دې کانفرنس څخه د افغانانو هیلو ته ځانګړي کړي دي. چراغ نه دولتي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د آسیا د زړه په کانفرنس کې به د سیمه ییز اتصال په اړه هم خبرې وشي. په مطلب کې راغلي چې د اسلام آباد دغه کانفرنس د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې هم مهم دی او ګډونوال به یې په دې اړه هم بحثونه وکړي. په مطلب کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی له قوله ویل شوي چې د دغه کانفرنس په بحثونو کې به د افغانستان د سولې موضوع نه وي شامله. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې د ژبې ډیپلوماسۍ د سولې تر پروسې په مطلب کې راغلی چې ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په وروستۍ لیدنه کې چې په پاریس کې وشوه ویلي چې د سولې خبرې به مخ ته وړي. د مطلب لیکوال ویلي چې د آسیا زړه هیوادونو په کانفرانس کې به په دې بحث وشي چې څنګه افغانستان، پاکستان، چین او امریکا بیا د افغانستان د سولې پروسه له سره پیل کړي. په مطلب کې راغلی چې د افغانستان او پاکستان اړیکو په تیرو 14 کلونو کې ډېرې ټیټې هسکې ګاللې او په کار ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا پیاوړې شي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوله د افغانانو هیله نه بلکې حق دی. په سرمقاله کې راغلي چې ولسمشر غنی د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوله مهمه بللې او ټینګار کړی چې په افغانستان باندې د پاکستان تحمیلي جګړه باید پای ته ورسیږي. همدې ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي چې افغان حکومت د پاکستان سره د سولې په اړه هغه وخت خبرو ته چمتو کیږي چې هغه هیواد په خپله خاوره کې د تروریستي ډلو په وړاندې عملي ګامونه پورته کړي. په مطلب کې د ولسمشر د مرستیال ویان په حواله ویل شوی چې که پاکستان د افغانستان اساسي غوښتنو ته پام وکړي نو د سولې خبرې امکان لري.
د جرمنی دفاع وزیر وایي چې هیواد به په افغانستان کې پوځي حضور ته دوام ورکړي. د جرمنی دفاع وزیر پرون مزار شریف ته د رسیدو پر مهال په دې اړه خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې ناټو تیر اونۍ وویل په افغانستان کې د ځواکونو د شمیر د کمولو له پخوانیو پلانونو سره سره به د بل کال تر پایه د سرتیرو په شمیر کې بدلون رانولي. احمد تکل او په دې اړه تفصیلي رپورټ.
د جرمنی دفاع وزیر چې د نوې 2014 عیسوي کال په درشل کې له جرمنی پوځیانو سره د کتنې لپاره مزار شریف ته تللی وویل د دې ساده پیغام همدا دی چې موږ به په افغانستان کې پاتې شو. دا په داسې حال کې ده چې د جرمنی حکومت په دې وروستیو کې په ډاګه ویلي چې په افغانستان کې خپل پوځي حضور پراخوي. د ډی پی خبری آژانس د راپور له مخې اورسلا وون درلین مخکې له دې چې الوتکه په مزار شریف کې پر ځمکه کینی خبریالانو ته وویل چې په وروستیو کلونو کې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو په اړه ابهام د اعتماد له منځه تلو باعث شو. میرمن وندرلین په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پوځي ماموریت د دوام په اړه د امریکا او ناټو د ځینو نورو غړو وروستیو پریکړو ته په اشاره سره وویل دا خوشاله ده چې متحدو هیوادونو بیرته برعکس لوري ته مخه کړه. په بلخ ولایت کې د ناټو د 21 غړو هیوادونو 1.5 زر سرتیری دیره دي چې ډیری جرمنان دي. برلین په پام کې لري چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 8.5 سوه څخه 9.5 سوه ته لوړ او د افغان ملي امنیتي ځواکونو د روزنې ماموریت د 2014 کال تر پایه تمدید کړي. ناټو 13 اونۍ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ځواکونو د شمیر د کمولو له پخوانیو پلانونو سره سره د بل کال تر پایه به د سرتیرو په شمیر کې بدلون رانولي. د امریکا متحدو ایالاتو په 13 اکتوبر میاشت کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې پوځي حضور ته به له 2014 کال وروسته هم دوام ورکړي، داسې چې نږدې 10 زره سرتیري به یې د روان کال تر وروستیو پورې په افغانستان کې وي او د 2018 کال له پیل سره به یې 15500 پوځیان په افغانستان کې پاتې شي. اوس مهال د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې شاوخوا 2000 نړیوال سرتیری په افغانستان کې شته چې افغان ځواکونو ته روزنه او سلامشورې ورکوي. په تیرو 14 کلونو کې د ناټو تر مشرۍ لاندې د جرمني څخه کم 15500 سرتیری په افغانستان کې دیره وو. جرمني ځواکونه تر 2014 کال پورې په کندوز کې وو. د ناټو عمومي منشي ینس ټولټنبرګ تیراونۍ په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې وویل د افغانستان له ثبات څخه ملاتړ د ناټو د امنیت لپاره خورا مهم دی. ټولټنبرګ د قاتم ملاتړ د ماموریت دوام له 2018 کال وروسته د افغانستان د امنیتي دفاعي ځواکونو مالی ملاتړ او د قاتم ملاتړ د ماموریت له پای ته رسیدو وروسته د دوامدار مشارکت پیاوړي کول او د یو ملکی پلان برابرول په افغانستان کې د ناټو د ماموریت درې مهم لومړیتوبونه وبلل.
ازادي رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان وایي چې د دغه هیواد او هند امنیتي چارو سلاکارانو په بنکا کې سره لیدلی او په یو شمیر موضوعاتو یې خبرې کړې دي. د پاکستان او هند امنیتي چارو سلاکارانو په داسې وخت کې تر اوږده ځنډ وروسته خبرې اترې کړې چې ټاکل شوې سبا سه شنبې په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا د زړه کانفرانس جوړ شي. پاکستان په دغه کانفرانس کې د هند بهرنیو چارو وزیر ته هم بلنه ورکړې ده. نور تفصیل په خبره د زبی مومن په ریپورت کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اکشمې پرس په خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د هیواد د امنیتي چارو سلاکار متقاعد جنرال ناصر جنجوال خپل هندي سیال اجیت ډوال سره په بنکاک کې لیدلی او د سیمې د امنیت ترهګرۍ او د کشمیر په ګډون په یو شمېر موضوعات ورسره خبرې کړې دي. د پاکستان او هندستان د امنیتي چارو سلاکارانو ترمنځ دا مذاکرات تر اغېز وروسته وشول چې تیره اونۍ د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له خپل هندي سیال نریندرا مودي سره په پیرس کې د اقلیم د بدلون په اړه د جوړ شوي کانفرنس په سنډه کې وکتل. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه کاږي چې د دواړو غړو ترمنځ د لیدنه په خمه حل کې ترسره شوې چې د دواړو هیوادونو استازي پکې د لړۍ پر جاري ساتلو سلا شوې دي. د پاکستان او هندستان د امنیتي چارو سلاکارانو په داسې وخت کې سره لیدلي چې په دې وروستیو کې دواړو هیوادونو خپل منځي اړیکې یو څه ترینګلې شوې چې په نتیجه کې د روان کال په اګست کې د پاکستان او هند امنیتي چارو د سلاکارانو مذاکرات چې له مخکې ټاکل شوي ناڅاپه وځنډېدل. همداراز د دواړو هیوادونو سرحدي ځواکونو په ګډه پوله او د کشمیر په لنجمنې سیمه کې پر یو بل ډزې هم وکړې چې په نتیجه کې دواړو غاړو ته مرګ ژوبله واوښته. تر دې مخکې د دواړو هیوادونو صدر اعظمان د روس په فخر کې د شانګهای سازمان د کانفرنس په سنډه کې سره لیدلی وو چې د امنیتي سلاکارانو په سطحه د مذاکراتو په بیرته پیلولو سلا شوي وه چې بیا وروسته دا مذاکرات په دلی کې د پاکستاني ډیپلوماتانو لخوا له هندي بلتون پالو سره لیدنې وروسته ونه شول. د پاکستان او هند امنیتي سلاکارانو په داسې وخت کې بینکاک کې سره لیدلی چې ټاکل شوې ده د رواني میاشت په اتمه او نهمه نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه کانفرنس جوړ شي. پاکستان د هند بهرنیو چارو وزیر سوسما سوراج ته هم په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې ده. ویل کېږي چې میرمن سوراج د اسلام آباد بلنه ومنله نو ممکن هند او پاکستان پر خپلو دواړو اړخیزو اړیکو هم خبرې وکړي. د یادونې وړ ده چې که څه هم پاکستاني رسنۍ د هندي رسنیو د راپورونو پر بنسټ وایي چې ښایي د هیواد د بهرنیو چارو وزیر به په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته راشي، خو تر دې دمه د پاکستان حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گذان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
خغلو اوریدونکو زمونږ غږ له آزادی رادیو اوري د آشنا رادیو خبرونه د ماخام له و بجو د سهار تر و بجو پورې اوریدلای سي. د امریکا جمهور رئیس وای په کالیفورنیا کې د ډزو ورستۍ پیخه یو تروریستي برید وو او دواړه برید کوونکي د تروریزم تیار تګلارې ته داخل شوي وو. باراک اوباما په دې اکله خپلې پرونی وینا کې زیاته کړه چې د تروریزم ګواښ په وروستیو کلونو کې یوې نوې مرحلې ته داخل شوی دی، خو ټینګار یې وکړ چې اسلامي دولت ډله یا داعش له منځه تلونکې ده. په تیرو اوو کلونو کې دا دریم ځل دی چې د امریکا جمهور رئیس د تروریزم په ارتباط دا ډول وینا کوي. باراک اوباما خپله دغه وینا چې دیارلس دقیقې وخت یې ونیوه څو ورځې وروسته تر هغې وکړه چې یو نارینه او میرمن یې د کالیفورنیا د سن برناردینو په سیمه کې د ټولنیزو خدماتو په یو مرکز برید کې څوارلس کسه ووژل او یو ویشت تنه نور یې ټپیان کړل. د امریکا جمهور رئیس د نړۍ له مسلمانانو وغوښتل چې افراطیت او د اسلامي دولت ډلې مفکوره وغندي او تروریزم ضد مبارزې سره همکاري وکړي. باراک اوباما ټینګار وکړ چې د لویدیځ او اسلام ترمنځ کوم جنگ نشته. هغه وویل چې دغه سې بریدونه امریکا ویرولی نه شي. د امریکا جمهور رئیس دغه راز غوښتنه وکړه چې د هیواد په بازارونو کې د وسلو د خرڅلاو قوانین باید سخت کړای شي او کوم کسان چې د تروریستانو په لیست کې شامل دي باید وسلې ته لاسرسی ونه لري. د امریکا جمهور رئیس زیاته کړه چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په اهدافو باندې د لویدیځو ځواکونو هوایی بریدونه کېدای شي یو اوږدمهاله بریا رامنځته کړي، خو دا یې هم وویل چې واشنگتن باید په دغو دواړو هیوادونو کې له اوږدې ځمکني جګړې څخه ځان وساتي. باراک اوباما وویل چې واشنگتن د اسلامي دولت ډلې د مالی منابعو د له منځه وړلو لپاره په ټوله نړۍ کې خپلو متحدینو سره نږدې همکاري کوي.
آزادي رادیو
درنو اوریدونکو، تاسو زمون غږ له ازادي رادیو په منځنی صفه 1289 او اف ام 100.5 اوري. کچیر انټرنیټ ته لاسرسی لري کولای شي زمون پانه تواشي او هلته د مونږ ټول راپورونه مرکه او خبرونه هم وګوري او هم واوري. په انټرنیټ کې زمونږ ادرس دی www.azadiradio.org. وخت د ورځې 10:30 دی. درنو اوریدونکو، د خبرونې په پاته نیمایي برخه کې د ګوړې اچار تنظی پروګرام او د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام لرو، خو مخکې له دې چې دغه پروګرامونه واوري پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته چې همکار ناجیه صافیه وړاندې کوي.
افغان چارواکی وای افغان ولسمشر به د آسیا د زړه په کانفرنس کې چې سبا او بل سبا په اسلام آباد کې جوړیږي ګډون وکړي. د جرمني دفاع وزیر وای چې هیواد به په افغانستان کې پوځي حضور ته دوام ورکړي. د ننګرهار سرخود ولسوالۍ کې نن سهار به می چاودنې څخه 12 تنه ټپیان روغتون ته انتقال شوي. د امریکا جمهور رئیس وای په کالیفورنیا کې د ډزو ورسته پیښه چې 14 کسان پکې وژل شول یو تروریستي برید و. د سوریه د بشري حقونو د سر ټولنه په رقه ښار کې په هوایي حملو کې د داعش ډلې د 2 جنګیالیو د وژل کېدو خبر ورکوي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال پرون د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسید. او جرمنی چارواکی وایي یو مسافر وروسته له هغه ونیوه چې له فرانکفورت څخه بلګراد ته د الوتنې پر مهال یې د الوتکې د دروازې د پرانیستو ګواښ کوه.
له همکارې ناجیه صافی نه مننه چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړ. درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې راځي چې وګورو چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان د تحولاتو په هکله څه لیکلي دي. نوریاس نوری دغه ځینې خبرونې کتلی.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې اروپایي هیوادونو ته د افغانانو د تګ مسأله په یو مطلب کې څېړلې ده. د مطلب لیکوال د زکیا او محمد علي په نومونو چې نوی واده کړی او په بامیانو کې اوسي خبرو ته په اشاره لیکي، کله چې دوی د روان کال په دوبی کې اروپا ته د ښه ژوند په نیت د خپلو نږدې کلیو د اوسیدونکو او خپلو هیوادوالو د په لسګونو زرو د تګ بهیر کوت، هم یې حسادت کاوه او هم یې له تګ سره لیوالتیا درلوده. زکیا او محمد علي نیویارک ټایمز ته ویلي دوی داسې انګیرله چې د ډیرو افغانانو په نسبت یې دوسیه قوي، ځکه ده چې د خپلو کورنیو د خوښې خلاف یې واده کړی او اوس ورته د ناموسۍ په نوم د مرګ ګواښ متوجه دی. خو وروسته له تګه پښیمانه شول او پریکړه یې وکړه چې په دې لاره کې خطرونو ته په پام سره غوره دا ده چې همدلته پاتې شي او پټ ژوند مخته یوسي. لیکوال وایي داسې هم نه ده چې دوی نه غواړي له هېواده ووزي، بلکې له زړه هیله کوي چې له هېواده بهر پناه ځای ومومي. د نیویارک ټایمز په وینا په افغانستان کې د ناموسۍ په نوم وژنه هغه څه دي چې کورنۍ په اسانۍ له پامه نه غورځوي. زکیا او محمد علي وایي دوی د پیسو ستونزه هم نه لري چې قاچاقړونکو ته یې ورکړي. یو کس اروپا ته د تګ لپاره له 2000 ډالرو نیولې تر 40000 ډالرو پورې قاچاقړونکو ته ورکوي. خو دوی نیویارک ټایمز ته په دې خبرې تاکید کړی چې ستونزې په رسنیو کې پراخ انعکاس موندلی او دې ته هیله مند دي چې بهرني مرستندویان یې تمویل کړي. د اسلامي دولت ډله چې نوې په افغانستان کې خوره شوې اوس هلته 1600 وسلوال لري. تر دې صدیق لاندې برتانوي مترو خپرونې یو مطلب خپور کړی او لیکي داسې ښکاري چې اسلامي دولت ډله یا داعش د افغانستان پر 4 ولسوالیو کنټرول لري. دغه ډلې به ښایي د افغانستان په ننګرهار ولایت کې یوه اډه جوړه کړې وي چې د لانګ وار ژورنال خپرونې په وینا تصویرونه یې ملاتړو خپاره کړي دي.
درنو اوریدونکو، زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. مخکې دې چې د ګوړې اچار او د لوبو له میدانه پروګرامونه واوري، له هلمند یو ځانګړی ریپورت لرو. د افغانستان ځانګړو ځواکونو په دې وروستیو کې په هلمند کې د یو برید په ترڅ کې یو شمیر بندیان چې له کلونو راهیسې وسلوالو مخالفینو سره وو آزاد کړي دي. دغو بندیانو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې په بند کې ورسره بد چلند شوی او دوی شکنجه شوی دي. نور تفصیل له هلمند د الیاس دایی په ریپورت کې.
د ملي اردو په یو هلیکوپټر کې د 215 میوند کل اردو قرارګاه ته راغله. دلته به دغه کسانو سره خبرې وکړم چې تیرونی د افغان پوځ ځنګړ ځواکونو د وسلوالو له زندان څخه خلاص کړی دي. دوی د هلمند په شمال کې د نوزاد په تر ټولو لری سیمه بر نوزاد کې ساتل کېده. ویل کېږي په دې شپېتو زندانیانو کې ځینې تر څلور کلونو پورې وسلوالو طالبانو د ځان سره ساتلی دي. د ملي اردو اړوند یو کلینیک ډاکټر وایي په دې زندانیانو کې ډیر پرواني او عصبي ستونزو اخته دي. عبدالله جان دوه کاله کېږي چې د دغه شپېتو زندانیانو په ډله کې دی. دی چې په خوا تر دې په نداري کې اوسېدی وایي د یو چا سره مې د زر افغانیو پر قرض دعوه وکړه. که څه هم په هېڅ ډول دولتي اداره کې مې کار نه دی کړی، خو طالبانو زما د دعوه ګیر په خبره ونیولم او د جاسوس په نوم یې دوه کاله په زندان کې وساتله.
زما پر یو نفر باندې زر روپۍ باندې وې، زه ورغلم دوه زر روپۍ مې ځینې واخیستلې. داسې مې نه سورته چې دا زما زر روپۍ راکړه، په چانجر کې دی زما کور. باره چې زر روپۍ مې ځینې واخیستلې، باره راپسې دا یو څو ورځې تېر شوې، باره رالی ول زما دوه زر روپۍ راکړه. باره مې ورته وویل مال زر روپۍ زما در باندې دي، دا دوه زر روپۍ نه در کوم، دا زر روپۍ دې واخله. دوی دوه نفره به زه یوازې وم، سره جنګ وکړې. باره مې یو په چاقو ووالې، په چاقو چې مې ووالې باره ولاړې، چې ولاړې په حکومت کې عرض را باندې وکړي. حکومت کې چې عرض را باندې وکړي، باره زما سپینزورې ورغله، باره زه د حکومت را بچاو کړلم، باره جوړه ورسره وکړل. جوړه چې ورسره وکړل، یو څو وخت و دی باره رالی باوړوی ته. په باوړوی کې پروت ما موټر راویستې، په باوړوی کې مې دوه خورواره غنم رانیولې وه. زه خپل په موټر کې سپور وم، دی د موټر پر مخ را وګرځېد، یو نفر یې شاته سپور و، ماشین ورڅخه و، باره ول موټر ودرو. موټر چې مې ودرو مال خیریات و، باره ول و نن دلته زما غور کېږي، هلته زما غور نه کېدی. هلته خو یو بیا دا به خبره یم راته وکړه، مال صحیح خبره ده، الله مال زه لرم. باره بوتلم ولسوالۍ ته، ولسوالۍ ته چې بوتلم، د پور خبره مطلق نه ده کړې. ول دا د عبدالرازق خوری دی، دغه استخباراتي هر څه چاپی چې په باوري کې وکیږي، دغه سړی ورته وي.
د زندانونو په دې ډله کې اکثره غملي او محلي پولیس د طالبانو اسیر سوي دي، چې په مساکلا او نوزاد ولسوالۍ کې د پوسټو د سکوت پر محل تېشته کړی ده. د ملي پولیس یو سرتیری چې 15 میاشتې وړاندې د مساکلا ولسوالۍ په یتیمچی سیمه کې د طالبانو په لاس ورغلی دی، وایي که د ملي اردو په دغه چاپه کې چې د تیرې اونۍ د پنجشنبې په شپه تر سره سوه، د یو ملګري نوی را خلاصوي. د طالبانو د نظامی کمیسون لخوا دغه 15 کسانو په ډله کې د اعدام پریکړه شوې وه چې د ملي پولیسو په نوم یې پیژندلې وه.
ما نوم هغه ولي دی. ساکلا چې سکوت سو، دغه دغې څه موږ دلته ماموریت ته رالو، د ماموریت څه بیا بیرته ولاړو. دغه دغې څه بیا موږ یو څو کسانان شخصي په شخصي کالو کې سولو، نو دلته ګریش راتلو، باره بیا موږ بیرته ګر کړلو. په ګریش پورس والی کې شوره کوي، دلته بندیان کړلو، او دغه دغې څه بیا بوتلو بغنی ته، د بغنی څه بیرته راوي سولو دلته پر نوزاد. خو زیاتو کم 15 میاشتې تیرې سولې، په دغه سارې موږ 12-13 کسانان موږ زړولو، یا د چارواکي په نامه، یا د ملي اردو په نامه. او مانه د سجلم زمر سره نه کپنا ک ظلم کوي، ځ خپل فکښه مو وځ خپل وجل. مانه د سنه یو زوم یو دا سړی و، مانه یو هو غسړی و، یو دا غسړی د اشترتنه سه ودنه د غسړی. مانه د کسانان داسي
دا خبر سوځي، د کسان زړی
یعنی مرشد به درې ورځ تر مخ. مانه د سړی یو طالب راته وویل، مانه چې دغه مکول چارواکینو مکول منافقتوب مکوي، د کوپر غلامی مکول. مانه وس پته سه بداسي د پنځم به فشفه. مانه داس ته کې داس چم درته جوړي جو. مانه داس کې جو داس کې جو داس کې مور خپل ترسه د لولار نه سره برابر والے خو نه سم پیدا کولای. چار ساعت مو کړه غنه سره ده کېدلې.
پناسو زندانونو کې اکثر سترګې تورې کړې دي، وشتانې وژداو، غیر منظم ښکاری. دوی وایي کته هم د کورنوی غړو هڅه کړې ده او تر زندان پورې ځانونه ورسولې دي، خو وسلوالو یو ته هم د زندان په دغه موده کې د کورنوی د غړو سره د ملاقات اجازه نه ورکړې. په دې شپېتو نه پرې کې تر نیم ډیر پر مخ او پښو تور او شنه ټپونه لري. دوی وایي هر شیبه د وژلو د ګوار سره مخامخ ول. د دوی اکثره د سخت وهلو او شکنجو کیسې کوي.
نو وضعیت مې ډېر خراب و. په شپه کې هم د ډیوی ډوډۍ سلرم اساره کول، په غرمه کې د ډیوی ډوډۍ سلرم اساره کول، ډېر ول تر 1500 لا ډېر ول اثر کړي، ډېر ظلمونه را اثر کړي. اخر ما بس مداغه و چې نوزاد یې راواړو، د نوزاد په بر نوزاد په ما بس کې د بندیان و. موږ سره دومره ظلم کړی دی، موږ سره دومره دغه کړي. زما زه اوس څومره زه د ډېر ظلم د لاس سره صرف ځای شوي دي، چې د زړه مرضې ده، د اعصاب مرضې دي، بس یې کوم
ظلمونه. مانا رقم ظلمونه را سره کړي دي، ویل را سره کړي دي. مانا د منافق په نامه، د چارواکي په نامه، د ملي په نامه، مانا د کوپر په نامه پاره لار چې بخلو راته پریکړه راته ویلې. او بل اخره بیا داسې چې مانا دغه سو چې په دغه شپه چې دا چاپاره له سهارې موږ د ولایتي کمیسیون شخصي محکمه جوړه کړې وه.
عدل او د شریعت خبره څه ده؟ هغه چې ما داسې نظر وکړ، داسې په نیمایي نیمایي د شریعت باندې نه، ما زما سره ما ملا هغه سره کوم ورته زه تا په څه الیاس ګیر کړم. هغه څه رقم چې دوی غوښتل ما سره او خبرې نه وسره کېدې، په دې خاطر نه وسره کې چې دغه خبره داوی چې زیات خبري وځي سره کړو بیګاتو بنوي لاند کوته بده
موږ په شو کې دات زیران ودا دا د شپې شپې په دروازه را خپل کړو ششو ته نه استلو د باندې دغه شډب کې به راته راوړلې د لته به راته شو د ما نه نه استلو ټلیفون نو یې نه را پریش په چم نه را پریش ډوډۍ پټاټې به په بوک په کړی وي دا به راته راوړل خلاص
که څوم د افغان حکومت په زندانونو او توقيف ځایونو کې د زندانانو سره د بد رفتار او شکنجو پړه ډیره پورنه ورکول کیږي خو د طالبانو په عمومي زندانونو کې د وهلو او ټکولو کیسې نه ډیرې دي هغه ځکه چې یا دغه زندانونو ته کوم مرجع د تحقیق او کتنې لاسرسی نه لري او یا طالبان پرې وځي او دوامدار زندان نشي ساتلی د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو خلیل الرحمن چې شاوخوا څوارلس میاشتې وړاندې د هلمند په شوراب سیمه کې د مین پاکۍ په کار بوختو او د طالبان لوخونه ولسو پر خپل وجود هغه ټپونه راوښودل چې د زندان ساتلو پر مهال د وهلو او شکنجول عمله وراوښتي و خلیل الرحمن د غشپې د چاپې کیسه داسې کوي چې د او نور زندانیان پکې را خوشحاله وي
د زړه څه شروع سه یو پاس بلانداج هغه پراکټ باندې وشته موږ په اتاق کې نوست موږ جنجیرو ځولانو ټول د دغه نیولان ټول سره نو کله چې دوی بمو تر وختل ټک ټک زیات سه بموت چې پارسي خبره شروع کړې زه پوسم چې راځه داخله خلک دي نو زه بیا دا ورنډ ولا ما تغه کو چې تورو ته پارسي باندې پیګه ته خبره وسره کوي چې زول ګورډل ته ټول پولیس دی او چارواکي چې مسات په تاکو مو تاکو باندې دځي ما جوړ نکو نو ټول تاغ نست دا ځکه چې راکا سوال دی اردو پختل کړو وای اردو د کوم متخصص پارسي شروع کړ ما ورته اردو مردو نه سه اردو د درو زمخ کې لدی جنق کړ مونږ ته ټول پولیس او چارواکي دي مسات نو څوک نست بیا ما اوسې درازي خلاص کړې او موږ خپل په قچي وسره او یو خپل په ماتاو یا یو راويستو دی باندې 15 لس لس پر سر کینول او خېچ تکمیل کول خلک تکمیل راوي وسل او د چې پس غمو تارکات راکو بیا نو تقریبا 15 لس دقیقې موږ مزل دا وک بولا 15 لس قوم هغه ځای کې چې دوی پلان او پروګرام دی تیارو او مالته کینول 15 دقیقې بعد لس دقیقې تیارې راغلی کې راځي کول دلته دا لا پاک پامر سره کات
په هلمند کې د ملي اردو د 215 میوند کول اردو مشر تورن جنرال محمد مین فقیر ازادي رټول د زندانانو در خوش کولو په دی عملیاتو کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت سرتیرو برخه نه اخیسته فکرول پر خوش سو زندانانو کې 22 ملي او 22 نور محلي پولیس دي د زیات کړه وسلوالو دیار لسامو ګړی او درې مین پاکان هم په میاشتو میاشتو د ځان سره ساتلی و د طالبانو سره د زندانانو د شکنجه او هلو پړه د خبرو ډیر هڅه وکړه خو بریالي نسوم اما طالبانو په خاطر دی د خپل حکومت ملګرو سره د شکنجه او هلو غندنه کړې ده چې د حکومت په زندانونو کې د شکنجه پړه راپور نور کول سی وی محمد لیاستای د ازادي رادیو هلمند
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبله میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم په دې هله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ قدرم نوریدونکو په دغه پروګرام کې د افغانستان د تکواندو د ملي اتل نصر احمد بهوی د اوسنی وضعیت په اړه چې په یو حمله کې ټپي شوی او درته ریپورت خبرو او همدارس بده جرمنی په شتوتګارت کې د پارکوپن په سیالیو کې د افغان لوبغاړو د ورستیو لاسترولونو په اړه ریپورت تر تخپور کړو لمړی راځو د نصر احمد بهوی د اوسنی وضعیت په اړه ریپورت د افغانستان او نړۍ د تکواندو اتل نصر احمد بهوی چې د تیرې جمعې په شپه په یو حمله کې ټپ شوی او اوسې روغتیایي وضعیت ښه ده ښاغلی بهوی ازادي رډیو ته ویل چې تر روستیو سلګو پورې به د افغانستان لپاره خدمت کوي او د مبارزې په لار کې داسې سرخندنې هرومرو راځي په دې اړه پام وکړئ یو ریپورت ته افغانستان هغه هیواد چې اتلان یې هدف ګرځي خو بیا هم د دغه هیواد د نوم د پروتوکول لپاره دریږي نصر احمد بهوی چې د افغانستان او نړۍ د تکواندو اتل دی په تیرونه کې په یو حمله کې ټپي شو خو وايي چې تر روستي سلګو پورې د افغانستان لپاره خدمت کوي نصر احمد بهوی چې تیر جمعه په یو وسلواله حمله کې لاس ټپي شوی او بیا هم د افغانستان لپاره له خدمت خبري کوي
ما همیشه گفتم و بازم میگم راه
مبارزه را قدم د پیشی به ایالت
ما تل ویلی او بیا هم وایم کله چې څوک د مبارزې لار نیسی لدی برخلیکونو سره مخ کیږي کله چې څوک په خپل هیواد کې د بدلون لپاره یو کار کوي نو تبن لداسې خندونو سره مخ کیږي هله منیم چې خپل روحیه له لاس ور نکړو او بیا هم هڅه وکړو
باز هم تلاش کنی
نثار احمد بهاوی د افغانستان لپاره لڅو نړیوالو او المپیکی سیالیو څخه مډالونه ګټلې دي نثار احمد بهاوی د تیرې جمعې په شپه د ناپیژاندو وسلوالو لخوا ټپي شوی و
ساعتای پنج کم هفت یا دکم هفت فکر کنم که
پینځه یا لس کمې اووه بجې وې چې دا پیښه وشوه د تایمنی له دویم سړک راتلم د خپل تره کور ته ګراج تړلی او موټر په چټکۍ رانږدې شو کله مې چې ولیدل نو ناپیژانده خلک و دروازې یې خلاصې کړې راته ویلې چې مه خورېږه که نه ولودي ما وویل چې ډزې مه کوئ له موټره ښکته شوم خو دوی راباندې ډزې وکړې د ښاغلي بهاوي په خبره دغو ناپیژاندو وسلوالو د هغه موټر هم له ځانه سره وړی ده نه یوازې بهاوي بلکې له دې مخکې څو نور افغان لوبغاړي چې په ملي او نړیواله کچه د افغانستان لپاره مډالونه ګټلي دي له ورته حملو سره مخ شوي ټپي شوي او یا هم په نازوان مردانه توګه باندې وژل شوي دي د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي چې په هر حالت کې د افغان لوبغاړو له ملاتړ لاس نه اخلي او د لوبغاړو په وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد به خپل غږ پورته کړي دغه ریاست ویاند عارف فیمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ورزشکاران هیڅکله د سایسو تر تاثیر لاندې نه راځي په خپلو ورزشونو کې په خپل تامیناتو کې په عالي روحیه باندې
که څه هم افغان لوبغاړي څو ځله د مرګ له ګواښونو سره مخ شوي دي خو بیا هم د افغانستان لپاره په سیالیو کې برخه اخلي دغه لوبغاړي چې اوس وختي ځاني خوندیتوب هم نه دی تامین له ډېرې پخوا یې په مالي برخه کې هم د هغوی ژوند ته چندان پام نه دی شوی وبلیدل شي چې د افغان حکومت له لوري پر لوبغاړو باندې د وروستیو حملو مسأله څومره جدي نیسي ترنو ریدونکو زبه هم راشو یو بل راپورته د افغانستان د تکواندو لوبغاړو د جرمنی په شتوتګارت ښار کې د پارکوپین په سیالیو کې د طلا یا سرو زرو څلور میډالونه ګټلې دي دغه سیالۍ د اولسو اروپایي هیوادونو او ګڼ شمېر لوبغاړو ترمنځ وشوې چې افغانستان پکې د سرو زرو په څلور میډالونو سربیره د سپینو زرو دوه د برونزو یو میډال هم خپل کړی دی په دې اړه پام وکړئ یو راپورته په جرمنی کې میشت افغان تکواندو لوبغاړو د پارکوپین په نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو څلور میډالونه وګټل په جرمنی کې د افغانستان د تکواندو فدراسیون استازي احمد شاه فیضی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغو سیالیو کې اولس اروپایي هیوادونو او ګڼ شمېر لوبغاړو برخه اخیستې وه د ښاغلي فیضی په خبره د دغو سیالیو لپاره هغه افغان لوبغاړي هم انتخاب شوي چې په دې وروستیو کې جرمني ته کډه شوي دي کوم افغان لوبغاړي چې دلته راغلي دي څه چې زما لپاره ډېر د خوښۍ وړ دي هغه دا دي چې دا ځوانان دغو سیالیو ته موږ له څو میاشتو راهیسې چمتووالی نیولی و خو هغه افغان تکواندو لوبغاړي چې تازه جرمني ته رسېدلي دي او اوس وخت په کمپونو او خیمو کې اوسیږي موږ ورته تمریني کمپ جوړ کړ د پارکوپین په سیالیو کې مو له همدغو لوبغاړو نه یولس تکړه لوبغاړي انتخاب کړل او سیالۍ مو پرې وکړې چې له نیکه مرغه پنځه لوبغاړي مو په فاینل لوبو کې برخه واخیسته څلورو یې سرو زرو میډالونه وګټل دوه نقرې او یو برنز وګټل د ښاغلي فیضی په خبره اسماعیل محمدی مهدی رحمتی محمد حمیرات محمد یوسفی هغه څلور افغان لوبغاړي دي چې د پارکوپین په سیالیو کې د سرو زرو میډالونه ګټلي دي محمد جواد لکزایی مجیب سلطانی د سپینو زرو او نصیر بلخی د پومسی فورم په برخه کې د برونزو میډال خپل کړی دی د پارکوپین سیالۍ د دسمبر په پنځمه او شپږمه روانې وي د پارکوپین سیالۍ هر کال یو ځل په جرمني کې ترسره کیږي چې د نړۍ تر ټولو پیاوړو لوبغاړو هم له همدغو ځایونو څخه ډېر میډالونه او لاسته راوړنې کړې دي په جرمني کې د افغانستان د تکواندو فدراسیون استازي ښاغلي فیضی زیاته کړه چې افغان لوبغاړي چې دلته تازه هم رارسېدلي دي د افغانستان لپاره د نوم د جګولو په خاطر په دغو سیالیو کې برخه اخیستې ده کوم افغان لوبغاړي چې دلته راغلي دي څه چې زما لپاره ډېر د خوښۍ وړ دي هغه دا دي چې دا ځوانان جرمني جرمنی ته پرسیدو غواړي د افغانستان لپاره لوبي وکړي. د وطن دوستۍ حسي ډیر زیات ده. له موږ سره اړیکې نیولې دي او غواړي چې لوبي وکړي. اکثر دا کسان سرپرست نه لري او موږ نه غواړو چې هغه هیله چې د افغانستان لپاره د ورزش په ډګر کې درلودي دلته په غربي هوادو کې ماتې شي، بلکې غواړو مرسته ورسره وکړي چې خپلې هغه هیله چې د ورزش په ډګر کې درلودي ترلاسه کړي. سید مسعود کریمی، جواد لکزایی، عبدالرحمن امید، پرویز نظری او نور هغه ملي لوبغاړي دي چې اوس وخت په آلمان کې اوسیږي. په دې سربیره د تکواندو اولمپیکی اتل روح الله نیکپا هم اوس وخت په بهر کې ژوند کوي. د اکثرو لوبغاړو له افغانستانه د وتلو لامل د ورزش په ډګر کې لانجې او همدارس لوبغاړو ته د خدمتونو نه رسیدل په ګوته کوي. د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې اومزه صفی الله ستانکزای په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښه شیبې ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. خواږه اوریدونکو سلام. اوس زیاتره خلک په حکومت کې د پنځم ستون پښتون غږیږي او هر بدکار چې وشي نو وایي چې دا کار په حکومت کې د پنځم ستون دی، لکه پخوا به چې ویل دا کار د ګاونډیانو دی. اوس خلک ایران پاتې دي چې دا پنځم ستون به څه ډول بلاوي، سره له دې چې سیاستوالای د بلاګانو ډله بولي. خو لا تر اوسه صحیح معلومات نه دي شوي چې دغه د پنځم ستون بلا چیرته اوسیږي او څه کارونه کوي. پخپل را پیدا شوی که بل چه را پیدا کرده ده. یوازی ویشتل، ترو را واجل کوی که بر طرف کول، مقرر اول او نور کارونم کوی. زی چورت ما وحی، آخر به درکو لگیگی. دیخ پروانی پا پیل که ما دی ماکولاتو لغم خبرو.
دا چیرته ورکی؟ نه دی غواته شفتاله راوړه او نه دی تناره ته بوټي.
ښځې، لکه چیرته دی په بازار کې په بای اخیسته یم، داسه کولانګک را باندې کوي. نن به تا ورته راوړی و، څه ګناهګاری دی خو نه؟
د ما هغه یو پول بس دی، زړه مې ورسره وچاودېده. که خدای دې مرداره کړي، ته چیرته تللی وې؟
کمپاین ته تللی وم، د کاندید لپاره مې کمپاین کوه. ښه ډېر کسان مې په دې قانع کړه چې رایه ورته واچوي.
څه ګټه ورسیږي؟ خدای که به دې څوک په یو خروار لیټۍ کې وپوښتي.
ساده کېږه مه، ډېره ګټه به یې راورسیږي. یوازې ما ته نه، چې ټولو معلمانو ته به یې ګټه ورسیږي چې اوس خدای وکړي همدغه زموږ کاندید کامیاب شي.
څه ګټه به یې در ورسیږي؟
ویناوې نه اورې چې هره ورځ همدا چیغې وایي چې که کامیاب شوم د ښوونکو وضعیت ته به بدلون ورکوم، دسترخوان ته به یې بدلون ورکوم، جیبونه به یې لوټونه ورته ډکوم، د اروپا او امریکا غوندې شرایط ورته برابروم.
اوس دا سړی چې دغه ونه وایي نو څه به ووایي؟ داسې خو نسې ویلی چې آل مو له دینم خرابوم، دسترخوان مو له دینم سپیره کوم، په همدغو د درواغو په وعدو ځانونه کامیابوي.
ښځې، ته نه پوهېږې، دا زموږ کاندید له هغو کسانو نه دی چې تا لیدلی او اورېدلی دي. دی ډېر پوه سړی دی، د ښوونکو او استادانو له زړه خبر دی.
هیڅوک هم د چا له زړه نه خبرېږي. نه وینې چې هره خوا کې دینګور له زړه خبره وي، ځکه په خپله منګور سوي وي. خو کله چې بیا خپله خوا کې سي نو اول تاس لنګور نه وباسي.
درته ومې ویل چې دا سړی هغسې نه دی، خو نه یې مني. که خدای کامیاب که او جمهور رئیس شو نو بیا به یې ووینې چې ښوونکي چیرته رسوي.
دا دعا کوه چې له دې ندیم ښکته ونه غورځوي، تر اوسه خو هر څه سرچپه روان دي.
نو د تا ولې زړه په تنګ دی؟ په تا خو مې کوم زحمت نه دی راوستلی.
د ما نه در باندې لورېږي چې ټوله ورځ په کمپاینونو پسې ورکې. اسې د مغزه زده کوونکو او درسونو خوړلی دي. که کوم ګرد پاتې وي هغه په کمپاینو مه خوره.
بې احساسه ښځې، چې هر څه دلایل هم درته وایم اثر نه در باندې کوي. له دې نه ښه دا ده چې هېڅ در سره ونه وایم.
ما خو خپله غاړه در باندې خلاصه کړه، مقصد چې بیا د ما په مخ کې شکایت ونه کړې، دومره مې خبر کړې.
یو کال وروسته
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم سلام برکت خان، ستړی مسی؟
خیر اوسې مدیر صاحب، داسې خوښ نه راته ښکاري.
هو والا، ډېر بد خبر درته لرم، خو له خبره مخکې یوه داسې جزا راته وټاکه چې ټولو خلکو ته د عبرت وړ شي.
دا څه وایې مدیر صاحب؟ خدای دې خیر کړي. څه خبره ده؟ موږ خو چې هره ورځ راځو د ښه خبر اورېدو په تمه یو. موږ وایو چې ته به د تنخوا ډېرېدو، کورونو ورکولو او نور امتیازاتو راکولو زیری راباندې وکړې، او ته وایې چې بد خبر درته لرم.
یاره څه درته وایم، هغه د انتخاباتو پر وخت مو چې کمپاینونه کول په یاد دي دي؟
هو، ما میان له ښځې سره ووهل. ولې؟
د کاندید هغه وعدې، هغه غورې دې هم په یاد دي؟
هو، چې ویل به د ښوونکو او استادانو حالت ته تغییر ورکوم.
رښتیا یې ویل، هغه دی تغییر یې ورکړ.
څنګه؟ پوه نه شوم.
خو د ژمي د رخصتۍ معقولات یې له ښوونکو وګرځول.
معقولات یې وګرځول؟
هو، مکتوب یې راغی.
دا څه کوي؟ اوس مې ښځې ته څه ووایم؟ خپلو ښځو ته یې وشرمولو، اوس د ښوونکو په معقولاتو حکومت کوي.
اوس دغه برک شیر واورئ.
زمونږ خار، زمونږ کوڅې او زمونږ واټونه لوی لوی، او زمونږ خار کې را تیر شوی سیند هم، او زمونږ خار کې را تیر شوی سیند هم، د کثافاتو ډیران او د خزلو ډیران، د دغه واړه ډیرانونه لوی لوی او ډیرانونه لوی لوی. زمونږ لفظونه، زمونږ نیتونه، زمونږ کارونه واړه، ټول په ګناه ککړ دي، ټول په ګناه ککړ دي. هر څه کې مونږ یوازې خپله ګټه، خپل مقصد او خپل مطلب لټوو، او خپل مطلب لټوو. نو ځکه زمونږ کارونه که دفترونو کې دي او که د باندې چرته، لکه زمونږ خار، لکه زمونږ کوڅې او لکه زمونږ خار کې تیر شوی سین، له چټلیو خیانتونو او هیلو نه ډک دی، له چټلیو خیانتونو او هیلو نه ډک دی. ځکه نو ورځ له ورځې لکه کمزوری موټر په کوم پیچومې ګل شي، او بیا په شا روان شي، او بیا په شا روان شي. داسې همون په شا روان، داسې مو خار او هیواد، داسې همون په شا روان، داسې مو خار او هیواد. بیرته و شاته درومي، بیرته و شاته درومي.
اوس دغه د مچ کیسه مو اورئ.
د دفتر رئیس په ډیره ورختای دفتر ته راننوت او په چټکۍ سره دفتر له نظره تیر کړ. خو چې کله سترګې د دفتر په مچانو ولګېدې، نو لکه برقي شوک چې وخوري ټکان یې وخوړ او په غوسه یې وویل، ټول په رڼو سترګو ورته ګوري او مچان همداسې نرغوندي آخوا داخوا ګرځي. ټول مامورین حیران پاتې شول چې رئیس نن ولې د مچانو په لیدو دومره په غوسه شو. د مچانو ګلې خو بهر ورځ ګرځېدي او دی به یې په کیسه کې هم نه و. یو تن چې ډېر ویرېدلی و ژر پاڅېد او د مچانو په مړه کولو یې پیل وکړ. یو یې واهه، بل یې واهه، او چې بل یې واهه نو نور مامورین هم پاڅېدل او د مچانو په دغه افتخاري اشر کې ور شریک شول، تر څو هم ټول مچان مړه شي او هم رئیس خوشحاله شي. رئیس چې ولیدل کوم ژوندی مچ نه دی پاتې، نو له دې کوټې ووت او په بله ورننوت. اصلي خبره دا وه چې سبا ته له لندنه یو هیئت را روان و، او د هیئت مشر داسې یو څوک و چې له مچانو سره یې حساسیت درلوده، او له همدې امله یې په لندن کې خپل سکرتر برطرفه کړی و. او دغه معلومات د مونږ رئیس ته د هغه له راتګ نه مخکې ورکړل شوي و چې احتیاط وکړي. زمونږ رئیس هم قسم خوړلی و چې هر څنګه وي همدانن به د دفتر د مچانو بیخ باسي. سبا سهار یو ځل بیا رئیس په ټولو کوټو وګرځېده چې چېرته کوم مچ نه وي پاتې، او یا هم له دې باندې څخه نه وي راننوتلی. سره له دې چې هماغه پرون ماسپښین ټولو کوټو ته کلوپونه واچول شول او پردې کش شوې، ټول مامورین ورختا او همدا دواګانې کولې چې خدای پاک دې د بهرانیانو د راتلو په وخت کومچ نه پیدا کوي، کنه هم به د ټول دفتر ابرو لاړه شي او هم به ټول خپلې ډالري دندې له لاسه ورکړي. تقریبا 8:30 بجې به وي چې آوازه شوه هیئت دفتر ته راورسېده او په دفترونو ګرځي. مامورین یو ځل بیا په ټولو کوټو کې د مچانو په لټه کې شول چې کوم یو چیرته پاتې نه وي. یو مچ هم چا ونه مونده او ټول خوشحاله خوشحاله بیرته په څوکیو کېناستل او په کارونو لګیا شول. چا چې کار هم نه درلوده ځان ته کار پیدا کړ چې مصروف ښکاره شي. په همدې چوپه چوپتیا کې د دفتر دروازه خلاصه شوه او د رئیس په ویلکم سر ویلو سره مامورینو ټکان وخوړ. له بهر نه راغلی هیئت چې کله کوټې ته راننوت نو سلام یې واچاوه، یو نیم او نیم کله اسلامي سلام، سلام سلام. مامورینو هم په ماته ګوډه انګلیسي ځواب ورکړ، ویلکم سر، هاو آر یو. هیئت په خورا دقت سره یو یو میز او څوکۍ له نظره تیر کړل او هر یو ته په نوبت سره ونږدې کېده. د هیئت د مشر د پوزې سر داسې و لکه کپ کړی آلو، همداسې سور او ټپي، خو دا نه معلومېده چې ټپي دی او که مورزاتي هم دغسې پیدا شوی دی. د شهباز خان د میز په سر د شهباز خان یې زړه قرقل خولۍ چې زموږ رئیس ولیده نو په غوسه شو او په اشاره یې شهباز خان وپوهاوه چې ژر خولۍ پورته کړي. په همدې وخت کې د هیئت مشر او په اصطلاح د مچانو دښمن هم د شهباز خان میز ته راورسېده. رئیس په ټیټ او غصناک غږ شهباز خان ته وویل چې احمقه خولۍ پورته کړه. له دې سره بنګ شو او یو غټ تور